اوس کشتی د سمندر غاړې له لاړه. دواړه د سمندر په غاړه روان شو. د حضرت خضر علیه السلام نظر په دوو وړو باندې ولګېدو. په هغې کې د یو بچي سر خضر علیه السلام امروړو او د هغو نه سا لاړو او وړوکې مړ شو. اوس موسی علیه السلام ګبراو شو. دا نمونه خبرې خو هغه بالکل نه شوې برداشت کولی. یعنی موسی علیه السلام ورته وی چې بغیر د قصاص نه دا بچی تا هسې ناحقه مړ کړو. دا خو تا ډېر بې انتها خراب ظلم والے کار وکړو. حضرت خضر علیه السلام وی چې ځکه خو درته ما مخکې ویلي وو چې ته زما سره صبر نه شي کولی. اوس ورته خضر علیه السلام په سختۍ سره وویل. موسی علیه السلام ورته وی چې که اوس ما سوال وکړو نو بې شکه ته ما د ځان سره مګده. اوس به په تا باندې هیڅ الزام نه وي. اوس ګورو دلته. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. دواړه روان شول چې دوی د یو ماشوم وړوکي طرف ته ورسېدل. خضر علیه السلام هغه مړ کړو. نو موسی علیه السلام ورته وی قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس. تا یو ماشوم قتل کړو بغیر د څه نفس نه، یعنی بغیر د قصاص نه. یعنی یو ماشوم دې قتل کړو بې وجي. یعنی یو ماشوم دې قتل کړو بې وجي. لقد شيئا نكرا. تا خو یو ډېر د ناخوښۍ کار کړی دی. اوس دلته وګورئ، یو شاګرد د خپل استاد مخالفت وکړو. او تاسو به وګورئ چې د خضر علیه السلام علم د الله تعالی د طرف نه و. په عام استادانو کې هم کیدی شي چې د استاد استاد غلطي وکړي، ځکه چې یو بنده هم مکمل نه دی. او که د استاد سره یو شاګرد اختلاف وکړي نو په دې کې هم سهرج نشته. اوس دلته موسی علیه السلام بیا غلطي وکړه، زر زر خبره وکړه، ځکه چې هغه ته پوره علم نشته چې د دې شاته څه راز دی. نو هغه خبره د دوی د ذهن نه ووته. او موږ ته پته ده چې د هر عالم د پاسه عالم شته. دا خبره کول خو اسانه ده، لیکن چې کله زموږ د مزاج نه خلاف خبره وي نو موږ څومره ځله وایو فوق کل ذی علم علیم. هلته خو موږ وایو چې داسې ولې وشو، دا خو ظلم وشو، های های فلانی ولې معذوره شو، د فلانی بچی ولې مړ شو، داسې ولې وشو. هغه وخت دا خبره یاد وساتئ چې زما سره علم نشته او د الله علم کامل دی. دا خو موږ ته یاد نه وي. ما ته د غیبو د رازونو پته نشته. الله تعالی ته د غیبو پته ده. دا چرته موږ ته یاد وي؟ موږ ته کله یاد وي چې زموږ علم خو د چنچڼي په مخوکه کې چې څومره اوبو راځي د هغې برابر هم نه دی. دا خبره موږ ته چرته یادوي؟ بیا موږ فوراً اعتراضات شروع کړو. ډېر ظلم وشو، ډېره غلطه وشوه. دا سوچ نه کوو چې دا د الله تعالی فیصله ده. هغه وخت څومره خلک دا خبره یاد ساتي چې زما علم ډېر لږ دی، چې د دې واقعې نه چاپېره څومره خبرې دي. لکه څنګه چې خضر علیه السلام ویلی وو چې ته د دې علم احاطه نه شي کولی. اوس شپاړسمه سپاره راواخلئ تاسو چې مخکې څو کېږي. خضر علیه السلام جواب ورکړو قال الم اقل لك. اوله صرف اقل راغلی وو، اقل لك نه و راغلی. اوس هغه په سختۍ سره وایي چې ما تا ته نه ویلي انک لن تستطيع معي الصبر، چې ته به زما سره صبر اونکړی شي. هغه صبر نشته ستا سره کوم چې د دې علم اخیستو دپاره پکار دی. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. د موسی علیه السلام دومره د علم شوق و کنه، او هغه دومره ډیسپریټ و چې دا علم خو ما له اخیستل لی. هغه وایي چې ګوره، زمانه دا غلطي وشوه، لیکن کوینده ما داسې وکړل نو ته ما د ځان سره مګده. نو بیا به تو بالکل قصوروار نه یې چې کله ته ما لرې کړې. او هغه دلته دا شرط ولګوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکو چې څوک ورته رایاد شو او یا د چا خبره به یې کوله نو هغو ته به دعا کوله، او د هغې نه مخکې به خپل ځان ته دعا کوله. یوه ورځ وفرمایل چې په موږ دې د الله تعالی رحمت وي، او په موسی علیه السلام دې د الله تعالی رحمت وي، چې کاش چې هغه د خپل ملګري سره لږ نور هم پاتې شوی وي او صبر یې کړی وي، نو ډیر تعجب والا خبری د حیرانېدو خبری به د حیرانېدو والا خبر به مونږ ته پته لګېدلې وه. لیکن هغه په خپله شرط ولګوه چې اوس کو ما بل تپوس وکړو نو بېشکه ته ما لرې کړه د ځان نه. اوس یې په خپله شرط ولګوه نو اوس خو یې خپله بهانه هم ختمه کړه کنه. قد بلغت من لدني عذرا، ما اوس تا نه معذرت غوښتی دی، او که د دې نه پس زه داسې وکړم نو ما د ځان سره مه بوزه. فانطلقا، نو دواړه روان شول. حتى اذا اتيا اهل قريه، چې کله دواړه ورسېدل یو کلي ته. استطعما اهلها، نو دې دواړو د هغې نه خوراک وغوښتو د کلي د خلکو نه. فابو، نو هغوی ورته انکار وکړو. ان يضيفوهما فوجدا، د دې دواړو د میلمستیا نه. هغوی انکار وکړو ان يضيفوهما، د دې دواړو د میلمستیا نه. فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقامه، نو دې دواړو هلته یو دیوال ولیدو. دیوال غوښتل چې هغه رتاو شي، یعنی هغه رتاوېدو واله و، نو هغو هغه قایم کړو یعنی جوړې کړو. نو اوس څه شو؟ اوس به دا مونږ په حدیث کې ګورو. دوی دواړه یو کلي ته لاړل، د هغې نه یې غله وغوښته، خوراک یې ترېنه وغوښتو، نو هغوی د دې د میلمستیا نه انکار وکړو. په هغه زمانه کې دستور و چې څوک به د یو کلي نه تېرېدل نو هغه ځای نو د هغه ځای خلکو به د هغوی میلمستیا کوله. هغوی له به یې د خپلې کوهي نه اوبه ورکولې او د هغوی د اوسېدو انتظام به یې کوو، ځکه چې ظاهره ده هلته هوټلې وغیره خو وی نه. نو زمونږ په شریعت کې هم داسې ده چې یوه ورځ او یوه شپه به خاص میلمستیا وي، او باقي دوه ورځې به ورله هغه خوراک ورکوئ کوم چې مو ځان له پوخ کړی وي. درې ورځې او درې شپې میلمستیا ضروري وي. او که یو مسافر علاقې ته راشي چې د هغو سره هیڅ خرچه نه وي، نو هلته چې کومه کمیونیټي وي هغوی به ورله د درې ورځو د خوراک څښاک او اوسېدو انتظام کوي، او دا ضروري ده. نو اوس څه وشو چې دی کله دې کلي ته راغلو، نو دا داسې خلک دی چې هغوی د دوی د میلمستیا نه بالکل انکار وکړو چې مونږ تاسو له خوراک نشو درکولی، نو هغوی اوس خوراک د کوم ځای نه راوړي. دا هم یو مشکله خبره شوه چې اوس هغوی کوم ځای ایسار شي او د کوم ځای نه خوراک راوړي. نو هلته یو دیوال و، هغه راغورځېدو واله و. حضرت خضر علیه السلام لاس وروړو او هغه دیوالی ټیک کړو، او په یو بل ځای کې راغلی دي چې د هغې یوه یوه ګټه یې لرې کړه، او بیا یې یوه یوه ګټه ولګوله او دیوالی بیا نوی کړو. نو موسی علیه السلام ورته وی چې تو خیال کوه مونږ دلته راغلو، د دوی نه مو خوراک وغوښتو، او دوی زمونږ د میلمستیا نه انکار وکړو، او تا د هغوی نه په دې باندې اجرت یعنی مزدوري اخیستی شوه چې یا یې خوراک راکړی وي او یا یې پیسې، نو مونږ به پې خوراک اخیستی وو. نو په هغې باندې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې بس ټیک ده، اوس زمونږ د جدایۍ وخت راغلی، اوس تا سره بل چانس نشته، او زه تا ته د دې کارونو اصلي وجه بیانوم. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، موسی علیه السلام دلته صبر ونه کړی شو، ځکه چې وږي شوي دي، ستړي شوي دي، او د کلي د خلکو په رویه باندې هم پریشانه شو. نو ایک دمی خبره وکړه چې دا ته څه کوې؟ اوس یې د هغوی دیوال جوړول شروع کړل، دا کار دې شروع کړو. نو ښه به دا نه وه چې په دې دې د هغوی نه پیسې اخیستي وې یا دې ترېنه څه غوښتې وې. اوس دلته وګورئ چې کلیوالو دوی نه و پېژندلې، که چېرې هغوی دوی پېژندلی وې نو داسې سلوک به یې ورسره چېرته هم نه و کړی. نو که څوک علم والی او څوک د هغو قدر ونه کړي، نو هغوی له پریشانه کېدل نه دي پکار. ګورئ د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام نه زیات عزت والا کسان څوک کېدی شي، لیکن که هغوی هم دی ونه پېژندل د ناپوهۍ په وجه سره، نو داسې له هر چا سره کېدی شي، ځکه چې د هغوی په تندي خو یې نه و لیکلي چې هغوی څوک دي. قال هذا فراق بيني وبينك، هغه وویل یعنی خضر علیه السلام چې اوس زمونږ د جدایۍ وخت راغی او زه نور نشم برداشت کولی، ته زما سره نور نشې تللی. ځکه چې هغو بې صبري بار بار وکړه که نه. ګورئ د بې صبرۍ په وجه بعضي وخت خلک ډېرې ښې موقع د لاس نه بوزي. که علم میلاوېدو واله وو یا د علم خزانې میلاوېدو واله وي نو هغه انسان وبایلي او په ژبه د ځان دپاره نقصان پیدا کړي. د صبر په باره کې ټولو ته وایم څومره هم چې سټوډنټان دي که چېرې تاسو هم بې صبري وکړه د بې صبرۍ سره د علم سفر ختم شي. د علم سفر اوږد نه شي کېدی. که تاسو د صبر سره چلیږئ نو علم زده کولی شئ. بعضې وخت ډېر غټ جینیس خلک وي لیکن صبر پکې نه وي نو د هغوی علم نشي اخیستی. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا صفت موږ ته په خپل ځان کې پیدا کول دي. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اوس زه تا د دې خبرو په اصلي حقیقت پوه کوم چې په هغې باندې تا صبر ونه کړو. اما السفینتو تر څو پورې چې د کشتۍ خبره ده نو د هغې په باره کې فکانت لمساکین دا د مسکینانو وه. دلته یوه اهمه خبره نوټ کړئ. دلته لفظ راغی چې د مسکینانو وه او څومره او موږ مسکین چا ته وایو چې د هغوی سره هیڅم نه وي. په قرآن کې د مسکین مطلب دا دی چې مسکین هغه هم دی چې د هغو سره لږ ډېر سوی لیکن ګزارۍ په ګرانه باندې کېږي. نو د مسکین معنی دا نه ده چې بالکل کنګال وي او هیڅ ورسره نه وي. چې چا سره هیڅ نه وي نو هغې ته فقیر ویلی شي. د مسکین سره سوی لیکن لاسې کلاو نه وي چې په آرام سره خرچه وکړي. نو اوس څه دي؟ خضر علیه السلام د کشتۍ متعلق فرمایي چې دا کشتۍ د مسکینو خلکو وه. یعملون فی البحر چې هغوی به کار کوو په سمندر کې. په ځینې ځایونو کې لیکلي دي چې دا داسې خلک وو چې دا لس وروڼه وو. په هغې کې 5 معذوره وو او 15 به کار کوو. پته نشته چې غریبانانو به څنګه ګزاره کوله. او بیا هم تاسو کتل چې هغوی دوی مفت بوتلي وو په کشتۍ کې. دا د هغوی سخاوت وو. هغوی موسی او خضر علیه السلام وپیژندو او د دوی سره یې نیکي وکړه. فاردت ان اعیبها نو ما اراده وکړه چې زه دا کشتۍ عیبداره کړم. په څه وجه باندې؟ وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. د دې شاته یو بادشاه و چې هغو به هره کشتۍ اخیسته. هره کشتۍ چې کومه به په ښه حالت کې وه نو هغو به په ظلم باندې هغه کشتۍ د خلکو نه واخیسته. نو ما په دې وجه دا کشتۍ سوری کړه ځکه چې که ټوله کشتۍ د دوی نه واخیستی شي نو هغه ډېر غټ نقصان دی. یوه تخته په کشتۍ کې ټیک کول څه دومره ګران کار نه دی. نو د دې نه څه پته لګي هره ورځ څونه څه داسې واقعه وشي چې په هغې بنده پریشانه شي او بعضې وخت په هغې باندې موږ ډېر خفه کېږو ډېر پریشانه کېږو. او الله تعالی دې معاف کړي. بعضې وخت خلک د الله تعالی نه هم بدګمانه شي او د الله تعالی نه ګیلې شکوې شروع کړي چې داسې ولې وشو زموږ سره او هغسې ولې وشو زموږ سره او موږ خو دومره دعاګانې هم کړې وې او داسې ولې وشو. لیکن هغې ته دا پته نه وي چې د هغې شاته څومره غټ خیر وي او الله تعالی زیات پوهیږي او د هغو په هر کار کې ډېر غټ خیر وي او ډېر غټ مصلحت وي. لکه څنګه چې په دې کشتۍ کې سوری وشو نو تاسو پوه شئ چې د چا په ژوند کې سوری کېدی شي. د هغوی د ژوند کشتۍ ډاواډول کېدی شي لیکن په هغې کې د الله تعالی حکمت وي. په دې کې به زما بهتري وي. یعنی دا الله تعالی زما د بهترۍ دپاره کړی دی. موږ وایو چې په دې کې به هم د الله تعالی مصلحت وي لیکن چا ته وایو؟ ښه راته پته وي او په زړه کې بیا هم وایي چې څه مصلحت کېدی شو. پوهیږو نه. که په خوله باندې هم نه وایو نو که هر قسم نقصان وي نو هغه چرته هم د ځان لپاره بد مه ګڼئ. لیکن دې شرط دی او هغه به زه تاسو ته وروسته ووایم. او که ستا د کوشش او مرضۍ مطابق څو کار ونه شو نو دا د الله تعالی فیصله ده. په هغې باندې وایي چې الله ماته منظوره ده ځکه چې الله تعالی په خپلو بندیانو باندې ظلم نه کوي. نو ګورئ دا کشتۍ د هغو نه بادشاه اخیستې شوه. سوچ وکړئ تاسو چې مسکینانو کله د خپلې کشتۍ حال کتلی وي نو د هغوی په زړه کې به سوره راغلی وي چې موږ ورسره څومره ښه والی وکړو څومره غصه به هغوی له ورغلی وي. چې مونږ مفت په کشتۍ کې بوتلل او هغوی زمونږ هغوی مونږ له دومره نقصان را کړو، لیکن هغه وخت هغوی ته هم دا پته نه وه چې مخکې څه دي. که مونږ خپل ځان د هغوی په ځای کېږدو نو مونږ له به څومره غوسه را شي، پته نشته چې هغوی له ورغلي به وي او که نه. نو په کوم ځای کې چې شکر ادا کول په کار وي هلته مونږ له غوسه را شي، ځکه چې مونږ ته پته نه وي چې د الله تعالی فیصلې څنګه وي. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ او سو پوری چې دا غوړو کې تعلق وو، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ نو دا غو مور او پلار دواړه مؤمنان وو، دواړه مور او پلار یې نیکان خلک وو، ډېر نیک وو، ایمان والا وو. تاسو ته پته ده چې دا بچی د هغوی دومره خوښ وو، د دو په پیدایش باندې هغوی ډېر خوشحاله شوي وو، او چې دی مړ شو نو هغوی دومره غمګین شو. نو خضر علیه السلام وفرمایل چې د دو مور او پلار ډېر نیکان وو، فخشینا نو موږ وویرېدو، این یرهقهما طغیانا و کفرا چې هسي نه چې دی غالب راشي په دوی. څه مطلب؟ چې هسي نه چې د دوی دا بچی په دې اثر وکړي، طغیانا و کفرا د سرکشۍ او کفر سره، ځکه چې دا بچی به نافرمانه وو، کفر طرف ته به وو، یا به هغه داسې ګناه کوي چې مور او پلار به پرې پردې اچوي، په محبت کې به هغه بچ کوي، او هسې نه چې د الله تعالی په نیز د هغوی مقام ښکته شي. تاسو ته پته ده دا واقعیت چې ده که نه، چې کله ډېر کلونه مخکې چې کله زه دومره نه پوهېدم چې ما ته کله دا د دې خبرې پته نه وه چې دا وړوکې داسې جوړېدو، نو الله تعالی ته خو پته وه، نو بیا یې داسې ولې پیدا کوو، ولې ورله ورکړو او بیا یې مړ کړو؟ الله تعالی ته خو پته وه. چې بیا ما کله وروسته علم زده کړو نو راته پته ولګېده چې الله تعالی د هغو د مور او پلار مقام اوچته وو د دې ازمایش په وجه. که الله تعالی ورله بچې نه وې ورکړې نو دا اوچت مقام هغوی ته نه شو میلاوېده نو دا اوچت مقام هغوی ته نه شو میلاوېدې. ګورئ که نه، د وړوکي د دنیا نه په تلو باندې مور او پلار ته څه میلاو شو؟ د دې په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله تعالی د چا خاص شی واخلي او هغه صبر وکړي نو د هغې سیله سوای د جنت نه بل هیڅ شی نه وي، یعنی جنت د هغوی مقام جوړ شي. او بچی الله تعالی واخلي نو د هغوی لپاره الله تعالی بیت الحمد ځای کړي، یعنی د حمد کور، چې هغه د الله تعالی تعریف وکړو. الله تعالی د فرشتو نه سوال کوي چې زما بنده څه ووې چې کله د چا څوک خو وفات شي. فرشتې وایي چې هغه ووې چې انا لله و انا الیه راجعون، او ای الله اوستا تعریف وکړو، ای الله دله په بیت الحمد کې کور جوړ کړه، د دو دپاره په جنت کې محل جوړ کړه، او هغه ماشوم چې د مور او پلار په ژوند کې وفات شي او هغه د جنت په دروازه باندې ولاړ وي، او چې څنګه یې مور او پلار راشي نو هغوی د لمن نه ونیسي او د ځان سره جنت ته بوزي، نو دا مقام هغوی ته میلاوېدو شي. نو آیا هغوی ته دا مقام میلاوېدی شو که چېرې دا بچی نه وې؟ الله تعالی نه غوښته چې هغوی د خپل بچي په وجه خپل اخیرت خراب کړي. په آیت 68 کې وګورئ، ما لم تحط به خبرا، دا زموږ د ټولو دپاره دی، تاسو پوره احاطه نشئ کولی، موږ ټول نشو کولی. الله تعالی نه غواړي چې د هغوی د همیشه ژوند دي خراب شي. الله تعالی نه غوښتل چې دوی د کافران جوړ شي په دې وړوکي پسې. د کفر مطلب ناشکری هم ده، چې په خپله ناشکره جوړ شي او الله تعالی د هغوی د همیشه ژوند بچ کړو، بلکې د هغوی درجې هم اوچتې کړي. په ترمذی شریف کې راغلی دي چې کله د چا څوک وفات شي او لاړ شي د دې دنیا نه، او هغه بنده صبر وکړي نو د هغوی دپاره د جنت نه کمه جزا نشته، نو الله تعالی په هغوی باندې څومره غټ انعام وکړو. هغوی په دې نن نه پوهېږي، لیکن الله تعالی خو د هغه ځایونو پورې خبرې پیژني. نو په ژوند کې به ستاسو په مخ کې دغه شان واقعات راځي که نه، د چا به اولاد وفات شي او دا ډېره غټه صدمه وي. په هغه وخت باندې انسان ته ځان ډېر بدقسمته ښکاره شي چې زما سره دا څه شو، او ظاهره د واقعي دا خبره ډېره د خفګان خبره وي. کیدای شي چې یو شی تا ته بد ښکاري او په هغې کې ستا لپاره بهتري وي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی د مؤمن لپاره هر څنګه فیصله وکړي نو په هغې کې د بنده خیر وي، او چې کله الله تعالی د چا سره محبت کوي نو پاغو باندی ازمایش راشی. الله تعالی داغی درشن ازمایش کرو چی داغی درجه اوچتی شی. پا دنیا کی داغی دا پار دیر غط مصیبت وی. درشن اولاد الله تعالی ها اولاد واپس واخلی نو مور و پلاری هم پا قلار شی. انسان سوچ کوي چې دا را سره ولی وشو، لیکن که داغو یقین راشی کنه چې سبحان الله پری که دا اللہ تعالی دیر غط حکمتونه دی، نو هغه به چرته هم شکایتو نکړي. اوس ګورئ بعضی وخت د خلکو اولاد نه وي، هغوی ته ځان ډېر بد قسمت ښکاري، لیکن هغوی ته څه پته وي که الله تعالی ورله اولاد ورکړي او د هغې نه پس چې د هغوی کوم امتحان شروع شي نو هغه څومره ګران وي. بعضې وخت انسان د اولاد په وجه کفر ته ورسي، بعضی وخت اولاد هم د خلکو دپاره فتنه جوړه شي. اولاد لا پیدا شوی نه وي او خلک منځونه پرېږدي، اوله به یې تهجد کول، اوس ترېنه فرض منځونه هم لاړ شي او قضا شي، نشي پاسېدی، نه مونځ کوي، نه بیا روجې نیوی شي، ټول څیزونه پرېږدي او کینی، قرآن پرېږدي. اولاد نعمت و او هغه امتحان جوړ شو. بعضې وخت انسان وایي چې زما سره ډېر بد شو، لیکن یوه خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی فیصله همیشه زمون د فیصلو نه ډېره بهتره وي. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. چې د هغوی په بدله کې د هغې نه زیات چې د هغوی رب هغوی له په بدله کې د هغې نه زیات ښه ورکړي. په پاکۍ کې او په شفقت کې هم الله تعالی ترېنه هغه ځای واخیست په وجه د دې چې هغوی له د دې نه بهتر اولاد ورکړي، او هغه به داسې اولاد وي چې هغه به زیات پاک وي او په محبت کې به زیات نږدې وي، د دې سره به زیات رحمت کولوالوي، سیلی رحمي به کوي، چې د مور او پلار د خوشحالۍ هم خیال ساتي او زیات پاکۍ والوي. الله تعالی به ورله په بدل کې ښه اولاد ورکړي. په یو ځای کې دا هم راځي چې الله تعالی وله کوم اولاد ورکړو او لورې ورله ورکړه چې د هغې نه بیا داسې اولاد پیدا شو. او سبحان الله، الله تعالی ځکه یو شی واخلي او د هغې په ځای ورله بل ورکړي، الله تعالی د هغې هغه کمی پوره کړو. یبدلهما د دې زوی په بدله کې هغه ورکړو او ضرور وله په بدله کې د هغې نه ښه ورکړي. نو الله تعالی چې د چا څو شی واخلي نو ضرور وله په بدله کې د هغې نه ښه ورکړي او دا شی ورله ورکړي او داسې شی ورله ورکړي چې هغو غوښتې هم نه وي. چې کله انسان د الله تعالی دپاره څو شی پرېږدي نو د هغې نه ورله الله تعالی بهتر ورکړي. دلته الله تعالی د هغې د ایمان حفاظت وکړو، ځکه چې د ټولو نه غټ شی ایمان دی. نو د هغې نه مخکې د هغې زوی واخیستو او هغوی پریشانه شو د دې بچي په وجه. واما الجدار فكان لغلامين، هغه دیوال چې خضر علیه السلام جوړ کړی و نو د هغې تعلق د دوو ماشومانو یتیمانو سره و. په هغه ښار کې دوه یتیمانان ماشومان و. وكان تحته كنز لهما، د تحته سمانه ده، د دغه دیوال د لاندې یو خزانه ده. لهما د دغه دوو ماشومانو وه. وكان ابوهما صالحا، او د هغوی پلار ډېر نیک سړی و. وَأَرَادَ رَبُّكَ، نو اراده وکړه ستاسو رب. په آیا 79 کې فَأَرَدْتُ راغلی دی، په 81 کې فَأَرَدْنَا او په 82 کې فَأَرَادَ، دا درې واړه مختلف راغلی دي. ولی راغلی دي؟ نو اراده وکړه ستاسو رب أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، چې هغوی دواړه ورسې ځوانۍ ته. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، او خپله خزانه په خپله راوباسي. رحمتا من ربك، دا رحمت و زما د رب د طرفنا، زما د رب رحمت و پاغوی باندې. دا دوانه یتیمانان وارو، پلار یې ډېر نیک سړی و. دا خار څنګه و؟ تاسو په خپله وکتل چې هغوی خو مېلمستیا ته هم نه و تیار. د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام، یعنی هغوی مېلمستیا ته هم نه و تیار، د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام. داسې خلک و هغوی، او د مېلمنو په باره کې څومره بخیل و، یعنی شومان و. نو هغوی داسې چرته کول که د یتیمانانو وړو خزانه راختلی وي نو هغوی به دا ماشومان پرېښي و. هغوی خو به ترېنه په هغه وخت هړپ کړي وه، او چې بیا دا ماشومان کله لوی شوي وي نو دوی ته خو به هیڅ هم نه و میلاو شوي. نو الله تعالی د دې وړو خزانه بچ کړه، ولې؟ ځکه چې د هغوی پلار صالح و. وکان ابوهما صالحا، کوم سړی چې دا لکچر اوري او تاسو زنانه خپلو سړو ته وایې چې الله تعالی څنګه د معاشرې د بدماشانو نه الله تعالی ولې بچ کړو، ځکه چې پلار یې صالح و. او موږ ټول په دې خبره باندې ویریږو چې که موږ مړ شو نو زموږ د اولاد به څه کېږي، او خاص کر د سړو ډېر غټ فکر وي د هغوی سره چې که زه نه یم نو زما بچي به څه کوي، څه به خوري، د هغوی به څوک خیال ساتي، څه به کېږي. نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی د هغوی حفاظت کوي، لیکن په دې شرط باندې چې تاسو نیکان یې، چې تاسو نیکی کوئ. نو هله چې انسان کله نیک وي نو رب د هغو د نسلونو حفاظت کوي. تاسو وکتل که نه ابواه مؤمنین په آیه نمبر 80 کې د هغوی مور او پلار نیکان وو، نو ځکه الله تعالی د هغوی حفاظت وکړو. او چې کله انسان نیک وي نو د هغوی د نسلونو الله تعالی حفاظت کوي. څنګه؟ لکه چې د دې بچو یې وکړو، الله تعالی خضر علیه السلام را ولېږو چې لاړ شه او د هغوی د مال حفاظت وکړه. اوس تاسو ګورئ محمد بن منظر فرمایي چې الله تعالی د یو بنده د نیکۍ په وجه د هغو د اولاد او د اولاد د اولاد د هغو د خاندان او د دې پورې چې د هغو د ګاونډیانو هم حفاظت کوي، یعنی الله تعالی د هغو د محلې والو هم حفاظت کوي، د هغو د خاندان د هغو په وجه حفاظت کیږي. قرطبی رحمه الله لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې شبلی فرمایلی دی چې د دې خار د ټول علاقې امان یم، هغه چې کله وفات شو نو د هغو د خښېدو سره کفار د دجله پوری پوری وتل او بغداد یې واخیستو. او د خلکو په خوله دا خبره وه چې په موږ باندې خو نن ډبل غم راغی، یو شبلی وفات شو او یو کافرانو قبضه وکړه. یعنی یو نیک بنده وي نو الله تعالی د هغو په وجه ټولو له امان ورکوي. دا هم قرطبی فرمایلی دي چې د هغوی خپل پلار نیک نه و، یعنی د هغوی چاته ډر نیکو یا ور نیکو نیک سړی و. او دا هم راځي چې په حدیث کې چې د وو پښتنو پورې الله تعالی د هغوی حفاظت کوي. سبحان الله. ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دې وړو د پلار د نیکوالي په وجه د دې حفاظت وشو، ځکه چې د دوی د خپلې نیکۍ دلته د سرسو ذکر نشته چې دوی نیکان وو. د دوی ذکر چرته دی؟ د پلار د نیکۍ په وجه د بچي او د هغوی د بچو الله تعالی حفاظت کوي، او د ډېر مخکې پښتنو پورې د هغوی الله تعالی حفاظت کوي، د اوو پښتنو پورې. او په سوره اعراف کې دا خبره راځي په آیا 96 کې چې الله تعالی د صالحینو ولی دی، الله تعالی د هغوی دوست دی. ګورئ موږ د مرګ نه پس د خپل اولاد د پاره څه نشو کولی. مونږ خو ډېر فکر مند یو، لیکن د فکر کولو په ځای په کار ده چې مونږ په خپل ځان کار شروع کړو او خپل تعلق به الله تعالی سره مضبوط کړو، او خپل تعلق الله تعالی سره مضبوط کړو، په خپل نیک جوړ شو، په خپل نیکان جوړ شو، په خپل صالحان جوړ شو. بیا ګورئ چې الله تعالی څنګه حفاظت کوي، ځکه چې که زمونږ نه پس څوک وي او که نه وي، او مونږ په بل بنده هم یقین نشو کولی، ځکه چې مونږ ته د هغو هم پته نه لګي چې د هغو به څومره ژوند وي. لیکن الله تعالی حی او قیوم دی، هغه به حفاظت کوي. سبحان الله. او دا آیت دلیل دی د دې خبرې چې الله تعالی ضرور د هغوی د اولاد حفاظت کوي چې کله څوک نیکان وي. اوس کیدای شي چې هغه واړو هغه وخت سوچ کوي چې هی زمونږ خزانه کوم ځای ده، یا د هغوی مور داسې سوچ کوي چې زما مال څه شو، د الله مدد چرته دی؟ که مونږ ته هغه مال میلاو شوې، ځکه چې زمونږ حالات ډېر خراب دي، هغه نه پوهېږي چې ما ته ولې نه میلاویږي، ځکه چې که اوس میلاو شوې نو ټول به ختم شي. الله تعالی دا مال لیټ کړی دی، نو په دې کې د هغوی فایده ده، د هغوی خیر دی. او بعضې وخت چې زمونږ څه شی لیټ شي نو مونږ څومره پریشانه شو، که د چا واده لیټ شي یا ناوخته شي یا چا ته جاب زر میلاو نه شي، که په هر قسمه کار کې لیټوالی راشي مونږ څومره شکایتونه شروع کړو، او مونږ وایو چې زمونږ حالات بدلیږي نه. ګورې په دې لیټوالي کې د انسان فایده وي او د هغو پکې خیر وي. رحمتا من ربک، دا ټول کارونه صرف د ماشومانو دانه، دا ټول د الله تعالی رحمت دی. په ظاهره باندې خو مونږ ته رحمت نه ښکاري، که چېرې دلته خضر علیه السلام دا خبرې نه وی بیان کړي او مونږ هسې دا ټولې خبرې اورېدلې وي چې داسې داسې وشو، نو مونږ به هم د موسی علیه السلام په شان سوچ کوو چې دا خو یې ډېر بد وکړل. د دې دپاره بیا څه ضروري ده چې موږ ډېر زیات د الله په هرې فیصلې باندې یقین وساتو چې په دې کې به زموږ خیر وي. په هره فیصله باندې که هغه په ظاهره باندې ډېره بده هم ښکاري موږ ته، لیکن چې څوک مؤمن وي که نه مؤمن او د هغو د الله تعالی سره تعلق وي، نو یاد وساتئ دا خبره چې د هغو دپاره الله تعالی هره نمونه فیصله وکړي په هغې کې د هغو خیر وي او هغه په هغه خبره باندې راضي وي. او د کښتۍ هغه مسکینان واړو چې وو هغوی هم نیکان وو، ځکه چې هغوی خضر علیه السلام مفت په کښتۍ کې وړي وو. هغوی خو دا هم ویلی شو چې موږ به پیسې اخلو، ځکه چې موږ خو پخپله ډېر مسکینان یو. د دې مطلب دی چې که تاسو خپل مال پروټیکټ کول غواړئ، حفاظت کول غواړئ، نو د الله تعالی په لاره کې ولګوئ، نو د الله تعالی په لاره کې ولګوئ. الله تعالی به ستاسو حفاظت وکړي، الله تعالی حفاظت کوي. که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د اولاد دي ستاسو نه پس حفاظت وشي، نو تاسو نیکي شروع کړئ، الله تعالی طرف ته راشئ او د الله تعالی په هره فیصله باندې راضي شئ. دا خپله طریقه جوړه کړئ چې موږ د الله تعالی په هره فیصله باندې راضي کوو خپل ځان. که حالات په موږ باندې هر څنګه راشي او بعضې وخت الله تعالی د انسان نه یو شی واخلي او د هغې نه ورله بهتر سیس په بدله کې ورکړي. ګورئ که نه، موږ چې دلته وکتل او په بدله کې ضروري نه ده چې انسان له الله تعالی هغه سیز ورکړي. د مثال په طور که د چا نه اولاد واخلي او نور اولاد ورله ورکړي، لیکن د هغې نه بهتر سیز به ورله ورکړي. او بهتر شی دا هم کیدای شي چې الله تعالی د هغوی د دین اصلاح وکړي، یعنی الله تعالی هغه بنده ځان ته نږدې کړي، یعنی په هغه داسې حادثه یا واقعا راولي چې د هغې په وجه انسان الله تعالی ته نږدې شي. او د ډیرو خلکو نه موږ اورو هم چې د هغوی لور وه هغه وفات شوه او پلار یې په تبلیغ لاړو او خپل ټول ژوند یې د الله تعالی په لاره کې وقف کړو. داسې واقعات شته، نو هغوی ته الله تعالی په ژوند کې داسې سوزونه وخیل. په عام حالات کې هغوی داسې سوزونه نشي زده کولی. هغوی چې څنګه الله تعالی ته نږدې شي او اجر ورته میلاو شي، نو داسې هغوی ته په عام حالاتو کې نشو میلاوی دی. نو په ټولو واقعاتو کې الله تعالی د هغوی حفاظت وکړو. او ټول نیکان وو، که هغوی په خپله نیکان وو یا د هغوی مور او پلار نیکان وو او یا د هغوی نیکو نیکو، هر ځای هغوی ته فایده رسي. په دې واقعا کې موږ صبر کول هم زده کړل چې کله زموږ د مرضۍ خلاف څه واقع وشي، نو په هغې باندې صبر ضروري وي. او شکایتونه مه کوئ، ځکه چې الله تعالی بهتر پوهیږي چې د انسان لپاره څه ښه دي. په دغه څیز موږ نه پوهیږو. کله کله موږ سوچونه هم کوو خو دغه ځای زموږ ذهن کار نه کوي. اوس لکه یو معصوم بچی دی او هغه د وړو سره لوبې کوي، هغه ښکلی وړوکی دی او د چا سره یې بد نه وي کړي، نو زموږ ذهن له کله راځي چې په دې کې بهتري ده. موږ خو وایو چې په دې کې خو د سره زما خیر کېدی نه شي، نو بیا په هغه وخت الله تعالی موږ ته ښیي چې نه، بیا هم که تاسو نه پوهیږئ، بیا هم تاسو ته دا یقین ساتل دي چې د الله تعالی فیصله به همیشه صحیح وي. د الله تعالی په فیصله کې به همیشه بهتري وي او په هغې باندې به خپل ځان راضي کوئ. تاسو ګورئ په هغې کې فایده همیشه زموږ وي. او بیا هم موږ ګیلې شکوه کوو، همیشه داسې سوچ کوئ چې الله تعالی په هیچ چا باندې هم ظلم نه کوي او الله تعالی زموږ سره چرته هم ظلم نشي کولی. بیا موږ داسې سوچ ولې کوو؟ او بیا ګورئ چې د فتنو په دور کې دا څنګه زموږ په کار راځي، دا واقعه زموږ څنګه مدد کوي. یاد وساتئ چې د فتنو په دور کې به ډېر داسې سوزونه وي، ډېر فسادات به وي، مرګونه به وي چې هغه د انسان ذهن بالکل نه مني. لکه چې موسی علیه السلام له قهر ورغی، انسان خفه شي چې دا څه کیږي، داسې ولې کیږي، په دې کې څه بهتري کیدی شي، زموږ سره ولې داسې وشو. بعضې وخت د داسې خبرو په وجه انسان خپل ایمان وبایلي. هغه وخت به دغه جواب وي کوم چې خضر علیه السلام بار بار موسی علیه السلام له ورکوي چې صبر او صبر. په هغه وخت کې صبر کوئ، دا خبره یاده ساتئ. د فتنو په وخت کې به داسې کیږي او انسان به د دین په لاره کې په شک کې وي. که واقع دا صحیح دین وي، نه دومره زیاتې به کېدو د مسلمانانو سره. دا خو د هر طرف نه زموږ په دین داسې خبرې کیږي. که چېرې دا رښتیا وي، نو داسې به بیا الله کوم ځای دی د دجال په وخت کې او په نورو فتنو کې تاسو داسې وایې چې ټول علم د الله سره دی. زما نظر خو صرف یو طرف ته کیدی شي، زو په هر راز باندې نشم پوهېدی، په کوم چې الله تعالی بهتر پوهیږي او په هغې مطمئن شي. دا نه ده چې زړه مو بېقرار وي، نو صبر کوئ، چې مکمل علم نه وي نو بیا انسان له داسې سوچ نه وي پکار چې دا څنګه دین دی، دا څنګه دی. نن هم خلک په اسلام باندې داسې خبرې کوي او وایي چې دا لا څنګه ښه دین دی. که دا دین ښه وي نو بیا په مسلمانانو باندې داسې سخت حالات ولې دي؟ که اسلام صحیح دین وي نو داسې به و نه. دا خبره په ذهن کې مراولئ. بیا دا خبره هم یاده ساتئ چې د چا په تقدیر باندې ایمان وي که نه، نو هغه چرته هم نشي پریشانه کېدی، چرته هم نه. خو ډېر هم د هغوی د مرضۍ خلاف کارونه کېږي چې هغه چرته هم د انسان زړه نه مني او بیا هم هغه نه ډیپرس کېږي، ځکه چې په دې دنیا کې چې سو دي هغه دي، لیکن په آخرت کې چې الله تعالی سو ایښودي دي. که انسان سوچ وکړي چې د دې په بدله کې به په آخرت کې سو ملاویږي، نو د هغو ټول غمونه بیا ختم شي. دا خو صرف عارضي، یعنی د لږ وخت پریشانی ده، او د دې په باره کې ما ته پخپله پته نشته چې په دې کې سو بهتري ده. اوس د هر ماشوم په باره کې مونږ دا سوچ نشو کولی چې دې به د مور او پلار نافرمانه جوړېدو، نو ځکه نه. نور هم سو کېدی شي. د مثال په طور، که تاسو چېرته په جهاز کې ځئ او جهاز لیټ شي او هغه جهاز بل ځای ته ورسي او تاسو خفه شئ چې هی که زه رسېدلی وی نو څومره به ښه وه، نو تاسو ته سو پته ده؟ سو پته ده تاسو ته؟ که چېرته تاسو د جهاز نه کوز شوي وی او په لاره کې سو بله حادثه درته پېښه شوې وي او تاسو د نقصان نه د بچ کېدو دپاره الله تعالی او ستاسو د نقصان نه د بچ کولو دپاره الله تعالی ستاسو جهاز لیټ کړو او بیا یو څو ګڼټې وروسته ورسولی چې تاسو د دغه حادثې نه بچ شئ یا څو مشکلات درته پیښ نه شي. نو که بیماری وي او که څوک خوږ بنده مو د دنیا نه لاړ شي، که مالي نقصان وي، که جاني نقصان وي، هر نمونه نقصان که وي، که د الله تعالی سره تعلق مضبوطوئ، نو بیا په هر څو کې خیر دی. هغه سزا نه وي، خیر وي. ایون په دې دنیا کې هم خیر وي ستاسو دپاره، لکه دغه ماشوم چې و، الله تعالی دغه مور او پلار بچ کړل او هغوی دا ونوي چې د دې نه خو به ښه وه چې اولاد مو نه وي. نو د دغې خبرې د وینا نه مخکې الله تعالی هغه بچې واخیستو. نو په دې دنیا کې هم خیر وي د بنده دپاره، او په آخرت کې خو ټول خیر او خیر دی. بس سو کول دي د الله تعالی سره تعلق مضبوطول دي. په ټولو قصو کې چې د چا د الله تعالی سره تعلق مضبوط وي، نو الله به هغه بچ کوي، هغه به محفوظ ساتي. او په تقدیر باندې یقین خو زموږ د ایمان حصه ده، او چې د چا په تقدیر باندې یقین وي نو د هغوی داسې رویه نه وي لکه څنګه چې زموږ وي. هغه بیا داسې څنګه ویلی شي چې داسې ولي وشو، هغسې ولي وشو، هغه چې زه ډیپرس شوم داسې را سره وشو. الله تعالی د اویا میندو نه زیات د بنده سره محبت کوي. دا الله تعالی پلان زما د پلان نه بهتر دی. دا الله تعالی علم زما د علم نه زیات دی، او د هغو حکمتونه خو زما د عقل نه ډیر اوچت دي. دا الله تعالی سره د علم ټولې خزانې دي، د هغې چابیانې دي ورسره، او ما ته خو د هغه چابیانو هم پته نشته. ما ته خو دا هم پته نشته چې زما شاته څه کېږي، نو ځکه زما فیصله هغو کړې ده. الله تعالی ته د هر نمونه علم پته ده. زما فیصلې د هغو په لاس کې دي، او هغه زما سره د هر څونه زیات محبت کوي، زما فیصلې به هغه کوي چې هغه په هیڅ چا باندې هم ظلم نه کوي. زما فیصله به هغه کوي چې زما سره هغه ډیر محبت کوي. د دې خبرو علم خوشته، لیکن یقین نشته. یقین پیدا کړی، الله اکبر، او الله تعالی دې موږ داسې یقین راکړي. آمین یا رب العالمین. که زه ډېره هم کم عقل والی یم، زه به ضرور نه پوهېږم، خو زه دا ویلی شم چې ای الله، زما خو دا یقین دی چې ته ظلم نه کوې. ای الله، ستا هره فیصله د حق سره ده، بس دومره زما دپاره پوره ده. عقلمنده به تو هله یې چې کله تو په ټولو حکمتونو باندې پوه شې. عقلمنده تو هله یې چې د الله تعالی په هره فیصله کې خیر وي، چې ته دا ووایې او ومنې. که په خپه کې مې غنه لاړه شي، نو هم په دې کې زما به خیر وي، او که نعمتونه راته میلاو نه شي، نو په دې کې هم زما خیر دی. د هغو په هر څه کې خیر دی. الله تعالی دې مونږه داسې کړي چې د الله تعالی په هر فیصله مونږ راضي شو او مونږ ټول له دې الله تعالی داسې حکمتونه راکړي او الله تعالی دې مونږ ته د زده کولو صحیح آداب وخي. الله تعالی دې زمونږ نه د علم خدمت واخلي او الله تعالی دې زمونږ نه قبول کړي چې څنګه یقین او ایمان پکار وي. الله تعالی دې زمونږ داسې ایمان پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي. الله تعالی دې زمونږ ایمانونو ته خیر کړي. آمین یا رب العالمین. هر څنګه حالات کراشي خو چې مونږ په پټو سترګو د الله تعالی په فیصلو باندې یقین وکړو چې الله را سره دی او هغه چې څه کوي نو بس ټیک کوي. که څوک عقلمند په یو ځای کې پیسه ولګوي نو مونږ وایو چې ټیک به یې لګولی وي، هغه زیات پوهیږي، لیکن په الله زمونږ یقین نه وي چې هغه زما دپاره فیصله کړې ده نو ټیک به وي. الله تعالی دې مونږ له هغه یقین او هغه ایمان راکړي. مونږ توکل توکل او د توکل گردان خو کوو، د هغې په معنی پوهیږو، لیکن الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې هغه یقین پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.